له مخکې جوړ شو هغه محل ډیر کم کسانو په دې برخه کې کار کولو تقریبا 2-3 په حدود کسانو ولی هغه د څلور کال لاسته راوړنې زمونږ د سوي چې بدې نه وي مثلا موږ په هماغه اول کال کې د روزنتون د ماشومانو لپاره د مقاله لیکنې او رسامۍ یو کانکور جوړ کړ هغوی ته مې واډونه ورکړل کپونه م ورکړل سینلیکونه چا چې ښې لیکلې وي ښې مقالې لیکلې وي ښه رسمونه کاګړي ول د یو جوري هیات لخوا هغه وارزول شول او هغوی ته جایزې ورکړل شوې دغه شان د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ مو د کیسه لیکنې او سیالۍ د ماشومانو لپاره جوړه کړه چې هغه کس چې په دغه کانکور کې ګټون کې شو لومړی جایزه او ګټل هغه ملي راډیو تلویزیون ته وغوښتل شو د هغوی سره په ژوندۍ بڼه باندې مرکه هم وشوله او د دوی هغه ډالۍ او ستاینلیک ورته ورکړل شو تر هغې راوروسته موږ په دې وروستیو کې هم ځینې فعالیتونه درلودل مثلا د افغانستان عامه کتابتون ته موږ د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو تصویرونه ډالۍ کړل ځکه چې ماشومان چې په کتابتون کې راځي خپل کتابونه لولي باید پوه شي په دې باندې چې دوی ته چا لیکنې کړي کومو لیکوالو دوی ته کار کړی دی د دوی عکسونه مو واخیستل او په هغه د ماشوم د ادبیاتو په کتابتون کې مو راوځړول دغه شان د لومړي ځل لپاره موږ په افغانستان کې د ماشومانو مشاعره جوړه کړه چې دا مشاعره کې تقریبا په سلګونو ماشومانو ګډون کړی و او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د لارې خپره شوه چې په دغه مشاعره کې موږ سره د آشیانی موسسې ډېر همکاري و هغوی سره هغه خپل ماشومانو چې ول له هغوی سره موږ کار وکړ او دغه مشاعره مو جوړه کړه د ماشوم د ادبیاتو په کور کې ډېر افغان محصلین دي اوس چې را سره دي دوی د ژبه او ادبیاتو برخه کې زده کړې کوي او تر ډېره دوی کار هم اوس د ماشوم د ادبیاتو برخه کې کوي دې برخه ته کار ویلی دي زموږ فیسبوک پاڼه ده هغه فیسبوک پاڼه ته څوک مراجعه وکړي ورشي نو وګوري چې دوی څومره لیکنې کړي د ماشومانو لپاره موږ په هغه پخوانیو څو کسو باندې البته د ګوتو په شمیر څو کسو چې د ګوتو په شمیر کې هم نه راځي په هغو مو اتکا نه ده کړې غوښتې مو دي چې نوي کسان پیدا کړو ځوانان وي او تر ډېره د سبا دپاره هم یوه هیله وي چې دوی کار کوي د ماشومانو دپاره د ماشومانو د ادبیاتو څخه د ماتل مالي صندوق موږ همدې کار په خاطر باندې چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته وده او پراختیا ورکړو پرانیستلو ځکه د ماشوم د په برخه کې ډېر کسان علاقمندي نه ښیي چې پانګونه وکړي دوی سره مرستې وکړي یا نور موضوعګانې موږ په وار وار سره دا موضوع شریکه کړې د چارواکو سره هم ورته مو دا ویلي دي چې موږ اوس له سرک نه خپل پروګرامونه پلان کوو موږ یو دفتر نه لرو موږ د یو د راټولېدلو ځای نه لرو چې هلته کینو او خپل راتلونکي پلانونه باندې خبرې وکړو ولې هیچا مو په غږ باندې غږ نه دی ګرولی مجبوره شو چې د ماشوم د ادبیاتو څخه د ملاتړ مالي صندوق پرانیزي تر څو کولی شو د دې لارې چې افغانان د خپل وس کومې مرستې کوي د ماشوم د ادبیاتو برخه کې خدمت وکړي
مننه تورمان صاحب څو داسې نور مرکزونه دي چې د ماشومانو لپاره فعالیت کوي
ما چې اوریدلې دي په مسایل پرندوی بنسټ کې هم خپل کار کړی عمله موږ یو مجله درلودله د افغانستان په کچه څه چې د سیمې په کچه د فکر کوم چې داسې مجله به نه وه د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یوه اکاډمیک مجله وه د مصور په نوم موږ مصور مجله چاپوله کتابونه مو چاپول ولې په دې وروستیو کې دغه بنسټ کارونه یو څه ټکنی شوی دی دا چې وجه یې سره زه هم نه پوهېږم ولې په هر حال اوریدلې مې دي چې په هرات کې یو ادبي انجمن دی چې کار کوي اوس اوس چې موږ هڅې خپلې پراخې کړي دي دا مې اوریدلې چې په کابل کې هم یو دوه واړه بنسټونه یا ټولنه شته دی چې هغوی هم د ماشومانو په برخه کې کار کوي نو زه فکر کوم هر څونه کې ډېرې دې برخې ته یو بنسټ یوه ټولنه نش کولای چې رسیدګي وکړي هر څونه چې ډېر وي دې برخې ته کار پکار دی هغه په دری کې یو شعر دی وایي عادت پروانه داریم در تاریخ عاشقی شاد میگردیم چرا غیر که روشن میشود نو هر چوک چه پدی برخی کار که مون خوشحالی گو زکر چه پدی برخی دیر کار تا ضرورت ده دیر کار تا ارتیا ده او هیز کار پدی برخی نده شوه
تورمان سر کتابون از سمرا چاپ سوی دی پدی برخی که ژباړې څومره سوي دي ځکه تاسو خو له ډېرو کلونو چې زما یادېږي تاسو د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کوي او لمدغه ځوانانو سره چې په دې برخه کې فعال دي په تماس کې یاستئ په مجموع کې د کتابونو وضعیت څنګه ده ماشومانو ته چاپي اثر څومره لرو
بلې چاپي اثر لرو منصب چاپي اثر مثلا په بیلابیلو سیمینارونو کې چاپ شوی دی یا د مصور خپرندوی بنسټ د خوانو یا مثلا په انفرادي ډول باندې ځینې لیکوالو کتابونه چاپ کړي دي ماشومانو لپاره ولی څنګه چې څنګه دار چې لیکوال کيو کتاب چاپي وي ټوله د کتاب چاپي کډیر زورو هي ډیر زورو هي تر زر ټکو زیات نشي چاپول اوس کومه تاسو مقایسه کو دا چې په خوانزي کې به څومره زکوونکی فکر کوم د زره نو ډیر کله چې موږ یو کتاب د خپل یو خار یو خوانزي ته نشو رسوله نه هي ته څنګه ورسو خار ته څنګه ورسو ولایت ته څنګه ورسو په ټوله کې د افغانستان ولایتونو دا تاسو فکر کوئ څونه څونه موږ کمبود لرو په دې برخه کې او د ژباړې پر موضوع تاسو ویل ډیره د کتابونو ژباړل شوي دي هغه څه چې زموږ کلتور زموږ په ماحول او زموږ په چاپیریال کې هغه ماشوم ورسره سروکار لري هغه څه نه دي ژباړل شوي د بهر نه ژباړل شوي د بهرنۍ ژبونه او په هغې کې کلتور او فرهنګ هر څه تغییر کوي ځکه زه فکر کوم شاید ډیر اغیزمن نه وي تمام شوي یا شه ډیر خواندې زموږ ماشوم ته نه ورکړي چې کتاب لوسی که چیرته زموږ لیکوال کوشش وکړي چې خپلې ولیکي البته ژباړه هم خلا ولې ځنی هیوادونو سره موږ هغه فرهنګي اړیکی کلتوري اړیکی دا لرو مشترک فرهنګ لرو مشترک کلتور لرو کده هغه هیوادونو نه راوړل شي زه فکر کوم چې دا به خزه کوي چې زموږ ماشوم په کزان پر دې احساس نکي ولې کومګه د زنو اروپایي هیوادونو نه راوړل هغه هم ک وګورو چې نږدېواله ولې جوړ بړل شي ښه ولې ځنی داس کتابونه چاپ شوي دي چې نږدېواله نه لري دا کلتور او فرهنګ او چاپیریال زموږ ځکه موږ ماشوم مرکزان په دې اساسي بل دا چې یو موضوع چې ډېره جدید او باید ورته کار وشي هغه دا چې که یو ننګرهاري لیکوال د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څه لیکلي دي هغه یې په خپله مشرقي لهجه باندې لیکلي دي که یو قنداري لیکوال لیکلي هغه یې په خپله قنداري لهجه لیکلي دي یوه معیاري لهجه نشته دی چې مثلا په هغې باندې ولیکل شي او ټول ورنه څه واخیستلی شي مثلا ماشومان زموږ خصوصا په دې برخه کې ډېر د ستونزو سره مخ کېږي چې هغوی نوي نوي مثلا هر څه ته مخه کوي که نه مشکله ده مثلا چې هغوی په بېلابېلو لهجو باندې موضوعات باندې پوه شي نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د لویانو په ادبیاتو کې ولې ماشومان په ادبیاتو کې دا ډېره مهمه ده چې لیکنه باید په یو معیاري لهجه باندې وشي
تورمان صاحب تاسو خپله په مختلفو وختونو کې مجلې د ماشومانو چلولې دي وروستۍ چې زما په یادېږي یعقوب بکو که نه
بله بله
او تر هغه مخکې هم یوه مجله وه یوه نیوکه چې په مجموع کې ستاسو په کار کې هغه دا ده چې وایي چې تورمان صاحب یو کار پیل کړي او بیا یې تر یو وخته پورې دوام ورکړي بیا یې پرېږدي
بله ښې موضوع ته مې اشاره وکړه عمان صاحب هیڅوک نه غواړي چې په کوم کار کې پرمختګ کوي بیرته په شاتګ وکړي او ځا په ځا ودرېږي ستونزې وي خنډونه وي چې دا د دې لامل کېږي مثلا ما اکو بکو پنځه ګڼې شپږ ګڼې مې خپل جب چاپ کړه د خپل شخصي جب نه هیچا پیسې نه دي راکړي او ومه میشلې مې د وړیا پیسې مې نه دي اخیستي شپږمې ګڼې ته دې ته منتظر وم چې یو څوک راته وایي چې شپږمې ګڼې پیسې زه درکوم داسې نه چې مثلا چا ته به مې ویلي نه وي ډېر دروازې به مې ټکولې وي ولې ناهیلی راستون شوم د نان زما وسه توان شاید همدونه و په مغومو برخه کې مې خدمت وکړې د مصور مجلې مونږ پنځه ګڼې مصور مجله چاپ کړه زما وسطوان بدونه و چې ما پرته له کوم امتیازه دا مجله چاپ کړې ده ما د مسؤول مدیر په توګه د مجلې پرته له کوم امتیازه کار کړی دی ابا دینار ما د دې مجلې د امتیاز په توګه زه مدیر مسؤول یم ما نه دی اخیستي زه فکر کوم چې همدومره کافي ولې دا چې مثلا د ټولنې د مشرانو دخوا بودیجه خطه کېږي د مجلې دپاره یو نور پنځه ساعته بېله خبره ده زه فکر کوم اوس چې موږ د صندوق خبره کوو دا د دې لپاره چې بیا خدای مکړه داسې نیوکو سره مخ نه شو موږ غواړو چې ټیم واوسو او زه فکر کوم دا هم یوه ناهیلي لري هغه ورځ چې موږ صندوق پرانیستلو ډېر داسې کسان چې ورباندې حساب کېدو ډېر داسې کسان چې تریبیون ته ودرېږي د خدمت د ادبیاتو ته په ټوله کې فرهنګ ته د کلتور ته د موضوعات ته نو بیا په درې ساعتونو څلور ساعتونو ویناو نه ستړي کېږي ولې د هغه صندوق نه داسې په څنګ تیر شول چې دوی لا اقل د یو پنځه ګونې دپاره خپل لاس جب ته نه نه ایسو چې یو پنځه ګونې راواخلي هغه صندوق کې واچوي دغسې حالاتو کې دي چې هغه پرمختګونه او فعالیتونه له خنډ سره مخ کیږي
تورمن صاحب دا نیوکه هم کیږي چې هغه کسان چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي هغوی دا کار خپل اصلي کار نه ګڼي او د زمینی کار په سترګه ورته ګوري نو کله کای وخت او فرصت او کار کوي ورته او کنه بیا نو خپل کارونه کوي څه فکر کوي که دې ته په جدي سترګه ونه کتل سي. موږ به وسو کولای چې فرزن د همدې صندوق چې تاسو ایجاد کړی د دې مالي امکاناتو په شمول دا به وسو چلولی. ځکه
دقیقه رومان صاحب، زه خو اول وایم چې دا کسان چې نیوکه کوي دا څوک دي؟ اول خو دې دغه رمیدان ته شي چې موږ همیشه نیوکه کوو، د عمل خلک نه یو چې عمل وکړو. که نه همیشه زموږ په ټوله کې په پښتنو کې بیا په پښتنو فرنجانو کې ستونزه همداده چې نیوکې کوو، ولې نه ګورو چې مثلا حل لاره څه ده، ولې داسې شوي؟ کنه زه اوس وایم چې زه اول زه چې د ماشوم د ادبیات برخه کې مې شاید یو څه ډېر کار کړی وي، زه د اصلي کار په توګه باندې دې برخه ته نه ګورم. ځکه یې نه ګورم چې کله چې زه 100 روپۍ پیداګر ونه وسم د دې نه او 200 روپۍ په دې باندې مصرف کوم، نو زه یې د کمه کم چې په دې مصرف کوم اوایا زما د نورې اړتیاوې د کورنۍ اړتیاوې نور شخصي اړتیاوې دا څوک پوره کوي؟ زه په ازادۍ راډیو کې کار کوم، د ازادۍ راډیو نه معاش اخلم، ټوله ورځ دلته راپورونه جوړوم، دلته پکیجونه جوړوم، دلته خبرونه جوړوم. بلې چې زه یو ساعت وخت پیدا کړم در ماشوم ادبیات ته کار کوم. ولې د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې تروس پرې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یو ځانګړی ریاست نشته په دې برخه کې کار وکړي؟ که چېرته داسې یو اداره موجوده وي او موږ هلته په دنده ګمارل شوی دی، نو تاسو فکر وکړئ چې 2 ساعته کار به اتو ساعتونو کار ته یا 10 ساعتونو ته راوګد شوی که نه وی ور شوی؟ اصل په دې برخه کې کار نه دی شوی. دلته افراد باندې باید نیوکه ونشي زما نظر دا دی. دلته باید په بنسټونو باندې، په ادارو باندې، په هغه کسانو باندې چې دا توان لري، مونږ په یو کال کې تقریبا بیلابیل دروازې وټکولې. اطلاعات فرهنګ وزارت ته لاړو، د ولسمشر د میرمنې تر دفتره پرې لاړو، د ولسمشر د فرهنګي مشاوره پرې لاړو، چا مو غږ سره خپل غږ یو ځای کې.
ترمان صاحب څه فکر کوئ، حل لاره څه ده؟ څه باید وسي چې دغه کارونه منسجم سي او بیا داسې له خنډ او ځنډ سره مخامخ؟
زما په نظر باندې عمان صاحب، پرته له دې چې موږ حکومتي ملاتړ ولرو، فکر کوم چې ډېر کم به خپلو موخو ته ورسیږو. تاسې خپل ګاونډی ایران، هیواد ایران وګورئ، او یو ځل دا ګوګل کې که بل رقم نه شو تللی، ګوګل کې سرچ کړو، وګورو چې ایران د ماشوم د ادبیات برخه کې څومره کار کړی دی، یا مثلا هند، یا مثلا بل هیواد. هدف دا دی چې دوی سره حکومتي ملاتړ موجود و، ولې مونږ سره څه دي؟ مونږ سره څه دي؟ مونږ سره هیڅ. ما مخکې وویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت تروس پرې داسې یو اداره نه لري چې په دې برخه ماشومان ته کار وکړي. یو رقم کې انیس مجله ده، 2 میاشتې چاپېږي، 3 میاشتې نه چاپېږي، ځکه چې بودیجه ورته نشته د چاپ دپاره.
تورمان صاحب، یو بل شی هم چې ستا دی، دغه تاسو مخکې یادونه وکړه د ژباړو. البته موږ په ولس کې هم د ماشوم لپاره ډېر څه لرو، د ترانو په شمول لوبې نه دي خوندې سوي. موږ ډېر جالب قالبونه د ترانو لرو، د ماشومانو د سندرو لرو. متاسفانه ما چې لیدلی دي د کوم څه چې لیکل سوي دي، البته لویانو چې لیکلي د ماشومانو لپاره، په هغه وزنونو باندې نه دي. لازمه ده چې خپل دغه ولسي وزنونه چې دي دا باید خوندي کړو. په دې برخه کې هم تاسو څه پروګرامونه لرئ د ماشوم د ادبیاتو کور په مشخص ډول، چې هغه څه چې په ولس کې لرو د دې د راټولولو په خاطر باندې هم څه پروګرامونه شته؟
بلې، دقیقه نومن صاحب، یو څه دي چې د ماشوم د ادبیاتو د کور په لخوا چې کوم د ماشوم د ادبیاتو مالی صندوق پرانیستل شو، په غونډه کې کله چې استاد جهاني وویل چې د دغه صندوق سره 1,00,000 افغانۍ مرسته کوي، دا د چکچکو سره دغه پیغام بدرګه شو. وروسته تر هغې چې کوم ویناوال و، هغوی نیوکه دا وکړه چې کله چې جهاني صاحب وویل چې زه د ماشومان دپاره کتاب ترجمه کوم، دې لپاره چکې ونه شوې، ولې کله چې وویل چې 1,00,000 افغانۍ ورکوم، ولې مو دې لپاره چکې وکړي؟ زموږ مشکل دا دی چې تاسو لکه څنګه چې وویل، موږ په فولکلور کې ډېر څه لرو د ماشومانو دپاره. موږ غیر د هغې نه مثلا چې اشخاص په شخصي او فردي توګه باندې کار کړی ډېر څه لرو. همدا اوس په لسګونه کتابونه د چاپ دپاره پرته دي، څوک یې چاپوي؟ دا چې څوک چکې کوي د دې دپاره چې هغه هیلې، هغه ارمانونه، هغه زحمتونه چې دوی ګاللي دي، ورته یو څه ټول کړي دي، د هغې دپاره یو څه پیدا شول چې مثلا دوی نورو ته ورسوي. زه وایم چې داسې به ډېر راټول شي، موږ به ډېر کسان مثلا د کور د طریقه تشویق کړو، داسې کسان به ډېر مخکې د کور د فعالیت نه تشویق شوی وي، دا موضوعات به ورسره وي. په لسګونه کتابونه موږ په واک کې ورکوي، څوک چاپ کړي، څوک چاپوي؟ مهرباني دې وکړي، څوک دې ټټر وهي ورته چې موږ چاپو، چې موږ ورته ورکوي چاپي کړي. هدف داره چې باید عملی میدان تر شو او چې وایو چې د سینې کې د سینې کې بیا راځي تر اخره پر توبه دی. ما د ام داوز د اعلان کوم په لزګونو کتابونه موږ سره پلاتري څوک حاضر دي چې چاپ دي کې مهرباني دی موږ سبا د دوه په واکه ورکو.
ډیره مننه تورمانس
مننه تاسو کورو ده.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په هغو زمانو کې چې مدون قوانین نه وو او جرایم نه وو تعریف شوي، څوک په دې نه پوهېده چې کوم عمل جرم او کوم نه دی. چارواکو ته به چې کوم عمل لخوا ناچپ وایسېد، ترسره کوونکی به یې راونیو چې څنګه به یې خوښه وه هغسې به یې جزا ورکوله. حکومت د سزاګانو په ټاکلو کې پراخ لاس درلود. پر هر عمل د تور پورې کېدلو ویره موجوده وه. له حاکمانو پرته بل هیڅوک مسؤول نه وو. وروسته چې قوانین تدوین او جرایم تعریف شول، خلک وپوهېدل چې له کومو اعمالو باید ډډه وکړي او کوم ترسره کړي. دې مرحلې هم کلونه کچ کړل تر څو هغه ټول اعمال چې د ټولنې امن یې اخلالاوه په قوانینو کې درج او جزاګانې ورته وټاکلې شي. تر پرونه چې اوسنۍ ټکنالوژي نه وه عامه، جرایم یې هم خلکو نه پیژندل. خو نن سبا ډېر داسې موارد شته چې کله هغو سرغړونه وشي پایله به یې فایل ته ښه نه وي. جرایم، سزا، پریکړه او فیصله مې بې څه نه دي یاد کړي. د نن ورځې نقل چې وږمه رشیدې راوروي د یوه قاضي د پریکړې په اړه دی. دا چې قاضي څه پریکړه کوي نقل ته به غوږ شو.
همیانۍ سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوی پکې وی. دغه وخت د جارچی आवाज واورید چې ویلې دی و سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا ومندله سوداګر ته دی وروړي انعام دی واخلي. پک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ یې ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل ته خو غلی، ته څنګه انعام غواړې؟ سل نورې تلاوی دي څه کړې؟ دلته خو 200 وی. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګو چې نه، دلته سل نورې سکې هم وی. بللار نه و قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبرې واورې دی وی ویل سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وینو دغه سل سکې هم سوداګر ته نه راوړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسېدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو طلاوو همیانۍ دي د سوالګر وي، او سوداګر دې صبر وکړي چې خپله هغه د 200 سکو همیانۍ پیدا شي.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل د ځوان شاعر خپلواک دریز یو غزل تکلمه کړی دی. دریز د خپلو غزلونو په پرتله ډیر ځوان دی، خو کلام یې پوخ او مضامین یې مین سکڼل شوي وي. د غزلې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
ګلابونه او لمبا لپکې وړما، ګلابونه او لمبا لپکې وړما، د ګل مخې یار خوسا لپکې وړما، له یوه آسمانه بل آسمان ته تللې دي زندگی خورا ورا لپکی وڑما. د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکی وڑما. دژوندون توري تياري بيمورنيم دژوندون توري تياري بيمورنيم المرس بوجمي ورمه ديوا لپكي ورمه غمانا تخبل حسن قيمت غواري غمانا تخبل حسن قيمت غواري رانستوري طولش با لپك يورما يوا كرشمي بلپك دريزة یوا کرشمی پلپا کی دریزا یوا لویا فلسفا لپا کی اوڑما لیوا آسمان بل آسمان تتلی دی زندگی خورا ورا لپا کی اوڑما
پتی را د بیباس کې خاغلی عبدالنافع ماتراته ویلی وو چې طنز په ټولو وړو او لویو قالبونو کې لیکلای شو. د نن بحث مو د طنز د ژبې او ارزښت په اړه دی. نعمت صاحب ستړی مس
خیر اوسه تم ستړی مس
تیر ځل مو فکر کوم چې د طنز په شکلونو او په قالبونو خبرې راته کړې وې. طنز څه ارزښت لري په یوه ټولنه کې؟ ډېر خلک خو صرف هغه د خندا او هغه ظرافت برخې ته یې ګوري، یوازې هم دې ته توجه پکار ده که
د طنز موضوع انتقاد او هدف اصلاح ده. د طنز ارزښت د ټولنې د نیمګړتیاوو په اصلاح کې دی. یو ټولنه یوه نیمګړتیا ناخوالې هغه وخت اصلاح کیږي چې د خلکو ورته پام سي، او یو وخت داسې وي چې په ټولنه کې ځینې ناخوالې، ځینې ظلمونه، ځینې نیمګړتیاوې داسې وي چې هغه خلک ورسره عادت شوي دي، خلک معتاد دي. دا اوس په افغانستان کې زه ورته خبرې کوو، ټول افغانان دا مني چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی، حتی چې په نړۍ کې افغانستان کله اوله درجه راسي، کله دوم سي، کله دریم سي، د دې لیست په سر کې ده چې افغانستان فاسد دی. یعنی افغانستان نظام کې د فساد سطح ډېره لوړه ده. زموږ خلک هره ورځ د خپل وطن د اداري فساد، د ناخوالو، د بې عدالتۍ په باره کې خبرونه اوري. دوی عادت شوي دي. خلک معمولا د کلیاتو سره ډېر کار نه لري. په تېره په ادبیاتو کې کلیات چندان نه دي مطرح، ځکه مخکې خلکو منلي. په ادبیاتو کې نسبت و ساینس ته جزئیات ډېر مهم، جزئیات ته درجه ورکول کېږي. نو یو طنز لیکوال سره ضربین ورسره دی، د ټولنې د ناخوالو یو ډېر ظریف انځور وړاندې کوي خلکو ته. مثلا په یوه مردار لشتي کې اوبه به یې خلکو پیسې راپورته کړي دي چې دا اوبه ور ونه شندل سي، کالي مردار نه سي، پزې پیچلي دي چې د بدبویو څخه ځان وساتي. خو طنز لیکوال لکه زربین چې په سترګي خلک راولي د رشي پر غاړه دري، چې په زربین کې ورته وګوري، بیا به ګوري چې په زربین کې په دې چټلو اوبو کې د ژوندۍ موجوداتو یوه نړۍ ده. حتی میکروبونه دی، وایرسونه دی، اوسشي دی، حرکت لري، خپل شکلونه لري، تعویج را تعویج. دا خلکو ته ډېر جالبه دی چې غواړي په اوبو کې ژوندي موجودات وګوري، او بیا ځان سره قضاوت وکړي چې یاره دا چټلي اوبه خو ډېر خطرناک دي، ګور دا څه بلایي پکښې پټې دي. خو موږ یوازې خپل پیسې ځینې راپورته کوو، خبر نه یو چې دا چې هوا ته پاشل کېږي، دغه چټلي اوبه چې د خاورو سره ګډېږي، بیا د باد د لارې هوا ته پورته کېږي، دا ذرات زموږ په پازو په خوله ننوځي، دا زموږ لپاره یو ډېر خطرناک شی دی، باید چاره یې وکړو. نو دلته د طنز لیکوال وظیفه دا ده چې دا لوی ناخوالې دا په بېلابېلو موضوعاتو باندې ویشي، ډېر ظریف او ډېر نازک عکسونه یې اخي، په داسې انداز باندې خلکو ته د ټولنې ناخوالې ورښول چې دوی په جزئیاتو پوه سي، اصلا د مشکل هغه ریښه ورته معلومه سي. هغه خلک بیا که چیرې ډېر هغه پیغام ته توجه ونه کړي، دغه ظاهري تفریح هم د دې دپاره یو خوشحالي ده. یعنی طنز هم و خلکو ته خوشحالي ورکوي، خندوي خلک، او په دې خندا کې دننه بیا دوی ته د خپلې ټولنې یوه ناخوالې ورښیي.
د طنز د ژبې په حیثه کې راته ووایاستئ چې د طنز ژبه باید څنګه وي.
طنز هغه اخري نچوړ، هغه اخري چې ته څه وړاندې کوې، هغه به ته د کلمات په مرسته باندې وړاندې کوي. یو څوک په ذهن کې ډېر معقول انتقاد ولري، دا انتقاد به د خندا په پوښ کې وپیچي، اما اخیر چې وړاندې کوي د ژبې په وسیله وړاندې کوي. ادبیات په خپله صنعت دی، البته د کلماتو صنعت دی. اوس نو موږ په طنز کې کولی شو چې دغه طنزي خاکه چې په ذهن کې راسره ده دا د لفظي صنایعو په مرسته باندې وړاندې کړم چې دا په دوو برخو باندې وشو. یو معنوي صنایع دي، بل لفظي صنایع دي. دې ته تخنیکونه هم ویلی شو، د طنز تخنیکونه چې څنګه کولی شو. مثلا موږ ویلي وو چې کله موږ په ټولنه کې یو داسې وضعیت ووینو چې هغه زموږ د عادت خلاف وي، نو موږ ته خندا راځي. نو دغه وضعیت موږ په دوه شکل باندې وړاندې کولی شو. یو دا چې په ټولنه کې طبیعي داسې یو پیښه یوه کیسه راخلو چې په هغه کې دغه تناسب په پام کې نه دی نیول شوی، یا یوه پیښه، یو کرکټر، یو شخص، یو حالت دا د خپل اصلي تناسب څخه وتلی دی. دا موږ انځورو په طنزي ژبه. یوې لفظي صنایع دي چې دا کار یو مصنوعي صنایع وزارت وایم په طنز کې، هغه پیښه په خپل ذات کې د تناسب نه ده وتلې. یعنی د طنز لیکوال انتقاد پر ځای دی، اما د خندا لپاره زمینه نه ده مساعد، هغه شی د خندا وړ نه دی. بیا ته دا کار په الفاظو کې کوي. د مثال په ډول باندې غواړي د یو مدیر، د یو رئیس ټیټه سویه وښیي چې د سویه ډېره ټیټه ده، دی په واسطه وزیر سوی دی یا رئیس سوی دی. د دې لپاره چې د ده بېسوادي وښیي، د ده نقل قول چې کوي د ده تلفظ غیر علمي راوړي، هغه کلمات چې دی تلفظ کوي هغه ته ګډوډ کوي چې معلوم شي چې دا سړی بېسواده دی، چې د خندا وړ وګرځي. یا د یو جمهور رئیس، د یو وزیر یا د یو رئیس مکتوب دی، بیانیه ده، د دې د املا ګډوډ کوي. یعنی هغه څه چې پسې لیکل کېږي هغه سین تاړې ده، هغه څه دي چې د خندا وړ ګرځي. یعنی دلته لفظي صنایع ډېره مرسته کوي چې یوه موضوع، یوه صحنه، یو کرکټر، یوه پیښه دا د خندا وړ وګرځي. دلته یوه ستونزه شته. د طنز ژبه که معنوي اړخ یې سړی وخندي دا به ډېر قوي نسبت الفاظو ته. دلته یو خطر شته یا یو ضایه شته، یا ضایه هم نشو ورته ویلی، د زوف ټکی به هغه ته وایو. یو طنز لیکوال که چیرې په الفاظو خلک وخندوي، خلک خندولی شي، لکه ما چې مخکې مثال ووایي چې ځینې الفاظ به سره واړي راواړي. خو که چیرې دا ترجمه کوي یو بلې ژبې ته، بیا دغه څخه هغه خوند ځي. مثلا که موږ په پښتو یا فارسي کې باسازي په باد سازي ولیکو، دا د خندا وړ ده. خو که چیرې دا طنز به انګلیسي ته ترجمه کوي، یا عربي ته ترجمه کوي، یا فرانسوي ته ترجمه کوي، دا چې دغه اهنګ چې په دغه کلمه کې شته، دا چې یو شی د خندا وړ ګرځېدلی په هغه ژبه کې بیا نه دی، نو هغه طنز لیکوال چې ډېره تکیه پر لفظي صنایعو کړې ده، د هغو طنزونه چندانې د ترجمې وړ نه دي. خو هغه لیکوال چې پر معنوي صنایعو باندې ډېره تکیه کړې ده، ډېر په الفاظو پسې نه دي ګرځېدلي، د هغو طنزونو محتوا خلک خندوي، هغه هرې ژبې ته ترجمه شوي دي. ښه مثال یې د ترکیې عزیز نسین دی چې طنزونه د نړۍ په مشهور ژبو باندې ترجمه شوي دي.
تاسو د لفظي صنایعو وویل، د معنوي اړخ په حیث کې یو څه راته ووایاست، یو مثال کېدای شي راته ووایاست چې فرضاً په دغه شکل سره که وړاندې شي دا به
په معنوي صنایعو کې تشبیه او مبالغه ډېر مشهور صنایع دي. دا صنایع که څه هم په ټولو ادبیاتو کې د استعمال وړ دي، په تېره بیا په شاعرۍ کې خو په طنز کې ډېر کار کوي. مبالغه به راواخو. که غواړي چې یو کرکټر د خندا وړ وګرځي، نو هغه د تناسبو سره باسي. د تناسبو سره په دوه ډوله ایستل کېږي، یا بې ډېر کوچنی کوي، یا بې ډېر غټی. نو یو نظامي جنرال دی، د خلکو توقع دا ده چې جنرال باید ښه تنور سړی، غټ سړی، زورور سړی. خو دا ته داسې انځوره یې په دې کیسه کې، یا په دې طنزي لیکنه کې، چې هغه ډېر په ونه باندې ټیټ دی، ډېر ډنګر دی، ډېر ضعیف دی، ډېر کمزور دی، لاسونه یې ریږدي، حتی چې دغه وسلام دی نشي وړلی، او چې دوه ګامه واخې بیا لوېدلی. دا چې د تناسبه وویستی، یا یو وخت یو وخت یو څوک ډېر غټه یې چې له هغه څه بیخي یو بلا جوړ سي، یو ښامار ځین جوړ سي. دغه دوه حالتونه دي. یعنی دا مبالغه ده چې دی دې د خلکو په ذهن کې، یا غټ کې، یا د کوچنی کې، د تناسب دې وویستی. معمولا په کارتون کې د مبالغه څخه ډېر کار اخیستل کېږي. یو څوک چې د تناسب باسي، د بدن ځینې غړي غټه یې او ځینې کوچنی کې، هغه د جدید خندا وړ ګرځي. خو یو وخت بیا د پاره چې خلک ښه وخاندي، دوه متضاد حالتونه راوړي. متضاد حالتونه یو د شخصیت یا د کریکټر د محیط سره دا شخص د محیط سره یا د کریکټر کایوان کې انسان د محیط سره سر نه خوري دا متضاد حالتونه دي سړی خندي د مثال په ډول باندې موږ تاسو په کلو کې مالدار خلک لرو مالدارانو وزې ساتي پسونه ساتي په ښارو کې هم کسبان دي خو که څوک یو وخت یو وزارت ته ولاړ شي ارګ ته ولاړ شي که پارک سپی وویني د خناور خبرونه ځکه چې سپیان اوس د تلاشي لپاره